داد آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه،
گزارش های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه های خاص، جواندی مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالات،
ده اثار و بایه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
خبرونی تمو بیا هم زحمت چی بر شرخ راست وایم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به په زابل کې له جګړو خبر شو. له کندهار، کندوز، کابل او پېښور هم رپورټونه لرو، خو په پیل کې به تازه خبرونه سره واورو چې فرشته جلازه یې وړاندې کوي.
یو ځل بیا د نړۍ د وروستیو خبرونو سره لیکونه ته غوښتي. د ارام سمندر په اتل کې ایسار سوي روسي ماڼوګان ژوندي د اوبو سرته راوختل. د ایران نوی سختدریز جمهور رئیس وایي ځینې حکومتونه غواړي چې د دوی د ولس په حقونو تیری وکړي. د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر خبرې 12 ورځې ځنډېږي او د جنوبي اروپا ځنګلونه د اور په لمبو سوځي. در خبرنا تفصیل دا د لته ورځې انتظار او لټ وروسته ډوب سوی روسي وبتل او پخش سپاره وسره ماڼوګان روغ مرد آرام سمندر د اوبو سطر وختل. د روسي د سمندري قواو نه تاک کپټن ایګور ډګال وایي و وړه ماڼوګان په خپل لوبتل نه راووتل او سم لاسي به یې روغتیایي څارنه پیل سي. د راپورونو له مخې برتانوي ریمونټ کنټرولرون کې بیړۍ سکارپیو د دې کسانو د ژغورنې لپاره هغه ټول مزي پرې کړي و چې روسي وبتل یې له اوس روماڼوګانو سره د آرام سمندر په تل کې 190 متره لاندې راکښیستي وو. د روسي بحري قواو نطاق کپټن ایګور ډګالو د اسوسیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وبتل له هغو ټولو مزو خطا سو چې پلو مکې راګیر وو. دا وبتل د پنجشنبه په ورځ د کمچاتکا د ټاپو وزمې ختیځې غاړې ته په اوبو کې ډوب سوی وو. د ایران نوی سختریز جمهور رئیس د خپل دندې د پایل په محل اجمنه کوي چې د تهران د سړی پروګرام په سر د نړیوال بحران رامنځته کېدو ته په کتو سره به بیا هم بهرنو فشارونو ته سر ټیټ نه کړي. ولسمشر احمدینژاد پرون د لوړې له پځای کولو وروسته د ایران او اسلام دفاع ژمنه وکړه. د کڅام په مستقیم ډول د ایران د سړی پروګرام په سر ناندرې او لانجو ته اشاره و نه کړه، خو وی ویل د ایران خلک زور نسی زغملای.
بعضی دولت ها هنوز این را
نفهمیدند. دا یوه ځینې دولتونو لا تر اوسه دا نه ده پتیلی او هڅه کوي چې زموږ ولس له خپله مسلمه حق محروم کړي. نړیوال خبری اژانسونه وایي تازه د مخه یو لوړ پوړی ایرانی مامور ویلی و د امنیتي او اقتصادي مرستو کوم ضمانتونه چې اروپایي اتحادیه تهران ته د سون د اتمي موادو د نه تولید په سر ورکول غواړي دوی ته د منلو نه دي. د اروپایي اتحادیې ځینې غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني له دوو کلونو را په دېخوا له ایران سره خبرې او د دې هڅه پیل کړې چې د ایران د اتمي پروګرام په سر د یوه بحران د راولاړېدو مخه ونیسي. خو ډیپلوماتان وایي که ایرانی لوری د اروپایي اتحادیې وړاندیزونه رد کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به یې د تراژدۍ لپاره پټه خوله نسي پاته. بلخوا ویل کېږي چې راتلونکې سه شنبه د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ نړیواله اداره په همدې مسأله د بحث غونډه کوي. د ازادي رادیو خبرونه وره په بیجینګ کې د شمالي کوریا د هستوي پروګرام په سر خبرو ته شپږ وړه ناست پلاوی دمه کوي. د چینی مرکچیانو مشر او داوی خبریالانو ته وویل شاید چې خبري به تر راتلونکو 12 ورځو پښه شي او د اګست له 9 وروسته به بیا پیل شي. ښاغلی داوی زیاته کړه په دې موده کې به مرکې ته ناست او استازو ته خپلو هیوادونو ته د بیرته تګ او حتی د سلام مشورو موقع په ګوتو ورسي. د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، جاپان دواړو شمالي او جنوبي کوریاګانو استازي 14 ورځې په خپلو کې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه سره وغږېدل، خو دوی لا کومې داسې پرېکړې ته نه دي رسېدلي چې وښيي شمالي کوریا د انرژي کې مرستو او امنیتي ضمانتونو په بدل کې د خپل اتمي پروګرام شنډولو ته چمتو سوی. د شمالي کوریا د پلاوی مشر کیم کی ګوان ویلي د دې خبرو د ناکامۍ او موافقې د نه کېدو اساسي دلیل د دې هیواد لخوا د سولې ساتمي پروګرام د لرلو غوښتنه وه. د عراق د سیاسي ګوندونو مشران او د اساسي قانون د جوړولو د کمیټې غړي بنن په بغداد کې د قانون په سر د اختلافاتو د لرې کولو په مقصد غونډه وکړي. دوی یوازې د رواني میلادي میاشتې تر 15مې پورې وخت لري چې د قانون مسوده جوړه او پارلمان ته یې وړاندې کړي. که څه هم ویل کېږي چې ډېر اختلافات لري سوي، خو وایي د سني عربانو، کوردي او شیعه ډلګیو ترمنځ په ځینې مسایلو لکه فدرالیزم او د اسلام رور په سر لا هم نظرونه متفاوت دي. د عراقي شیعهګانو د سر مشر ایتالله علي سیستاني د غوښتنې چې د عراقي حکومت د حقوقي سیستم بنسټ یې د اسلامي قوانینو په ستنو ولاړ وي، په سني او کوردي عراقیانو کې د یوه ایراني ولډوله حکومت د رامنځته کېدو ویره پنځولې. خو په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر زلمی خلیلزاد پرون وویل واشنګټن په دې ټینګار کوي چې نوی اساسي قانون دي ښځو او لږکیو ته برابر حقونه ورکړي. او د جنوبي کوریا د جنوبي اروپا ځنګلونه په اور کې سوځي. خبرنوای چې په پرتګال، هسپانیا او د فرانسې په جنوب کې چې په شپېتو کلونو کې تر ټولو بده وچکالي ورباندې راغلي، ځنګلونو اور اخیسته. ویل کېږي چې هلته د اوروژنې په زرهاو مامورین د سلسیس په 15 درجې حرارت کې د اور د لمبو د کابو کولو هڅه کوي. اور لګېدنو د کال له پیله په پرتګال کې 8 جریبه په ونو او بوټو پوښلي ځنګلونه سوځولي دي. خبرونه ختم شول.
دا آزادې رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واورو چې د زابل په شهر صفا کې د افغان عسکرو او ائتلافي پوځیانو له لوري ګډ عملیات شوي دي. بیا به واورو چې په کندز کې به فابریکه او په کندهار کې څو وړې پروژې پرانیستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو د مصارفو په اړه به واورو. په کابل کې به د افغان کوچنیانو له روغتیايي حالت سره خبر شو. په وزیرستان کې به د نویو بریدونو په اړه د پاکستان د پوځ له اندېښنو خبر شو او یو شمېر نور رپورټونه به هم وړاندې کړو. خو مخته تر رپورټونو به خبرونو ته ادامه ورکړو. کورنۍ خبرونه چې د کورنیو خبري سرچینو په مټ چمتو شوي دي، د کابل استودیو یې خان محمد سین وړاندې کوي.
د ټاکنو د تنظیم ګډ دفتر وایي هوډ بنیو چې پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. د سوځېدنې د پیښو د مخنیوي په مقصد یوه غونډه وشوه او د بلخ په ولایت کې پر یوه کاندید وسلوال برید وشو. د خبرونو تفصیل. د ټاکنو د تنظیم د ګډ دفتر ویاندی سلطان احمد بهیم وویل چې موږ هوډمنیو پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. پارلماني ټاکنو ته اووه اونۍ پاتې دي او په پام کې ده چې په دې لړۍ به 1.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګېږي. خو د دې په څنګ کې د دې تشویش هم شته چې دا پیسې به افغانستان ته په ټاکلي وخت ورکړل شي او که نه. خاغلی بهین زیاته کړه چې د بن د کانفرانس د پریکړو سره سم تر اوسه پورې ټولو هیوادونو خپلې ژمنې پوره کړي دي او موږ هیله من یو چې مرستندویه هیوادونه به ژر تر ژره دغه مرستې چمتو کړي او د انتخاباتو بهیر به له خنډ او ځنډ څخه وژغوري. د پوهنې وزیر نور محمد قرخین د څو بهرنیو موسسو له استازیو سره وکتل. خبرځای وایي په دې کتنه کې د افغانستان د پوهنې د چارو د سمون په مقصد د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې، د یونسکو، یونسف، نړیوال بانک او د جایکا له استازیو سره اوږدې خبرې وشوې. د خبرو په ترڅ کې د پوهنې وزیر د نوموړو موسسو له مرستو مننه وکړه او په راتلونکي کې د هغوی د همکاریو هیله مند شو. د عامې روغتیا په وزارت کې د سوځېدنې د پیښو د مخنیوي په مقصد یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د عامې روغتیا، د کورنیو او سوداګرۍ د وزارتونو او امنیتی ادارو استازیو ګډون کړی و. په غونډه کې د روغتیا د وزارت مرستیال صدرالدین سحر خبرې وکړې. په پای کې پریکړه وشوه چې اړوندې ادارې دې د ککړو تیلو د سوداګرۍ او خرڅونو چارې په کلکه وپلټي. او وروستۍ خبر، د بلخ په ولایت کې پرون ماښام 9 بجې پر محمد عمر صافی چې پارلماني ټاکنو ته کاندید دی یو وسلوال برید وشو. په پیښه کې محمد عمر صافی ته زیان ونه رسید، خو امنیتي موظفینو نیمه ګړۍ وروسته برید کوونکی نیولی دی. د بلخ ولایت څخه د آزادۍ رادیو خبریال خبر راکوي چې د امنیت قمندانۍ تر اوسه د پیښې په اړوند څه نه دي ویلي، خو وایي چې پر پیښه پلټنې روانې دي. دا د آزادۍ له رادیو څخه تر دې دمه وروستي کورني خبرونه.
د زابل ولایت د شهر صفا امنیتي پوځیانو او زابل میشتو نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مخالفین وژلي او نیولي دي. په شهر صفا کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې پوځي عملیات ترسره کیږي. د پیښې حال به له زابل څخه د دواخان مینهپال په رپورټ کې واورو.
د شهر صفا امنیتي ځواکونو او زابل میشتو ائتلافي ځواکونو جلدک تور څیرمه د سرګوم په علاقه کې پر طالب جنګیالو وسلوال برید وکړ. د شاهي صفا د امنیه قمندان سمنوال غلام رسول په وینا چې د برید په نتیجه کې اته طالب جنګیالي ووژل سول او درې تنه یې ژوندي ونیول سول.
چې په نتیجه کې اته کسه طالبانو درې کسان مو ژوندي ونیول، چې ژوندي کس وویل چې زه د ملا عزلان نیول یم، زه د ملا عزلان نیول یم، د دوی سره خپلې وسلې کلاشنکوفونه چانتې او یوه پایه مخابره ورسره نیول شوې ده. زموږ د امنیتي پولیسو څخه یو تن معمولي زخمي دی. نور شکر ټول الحمدلله جوړ تیار دي.
د غلام رسول په وینا چې له جنګیالو څخه پر یوولس میله سپک او درنه وسله سربیره لاسي بومونه ګوتو ته ورغلي دي. په سیمه کې له وروستیو نه ارامۍ راوروسته ځایي ځواکونو او زابل میشتو ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي دي تر څو د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره د ډاډ او امن فضا رامنځته کړي. د دولت مخالفین غواړي چې دا ټاکنې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. د واخان مینهپال، د آزادۍ رادیو، زابل.
د زابل په شهر صفا کې مو د پرونی ورځې د عملیاتو په اړه رپورټ واورید.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستنی دقیق او بیلورې معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یوازې په پل خمري کې سیلو شته او د وړو کولو لپاره خلک له کوچنیو ژرندو استفاده کوي یا هم تیار وړه له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته واردېږي. اوس په کندوز کې د وړو کولو یوه شخصي فابریکه پرانیستل شوې ده. نور حال د کندوز له ښاره نور محمد سهیم راکوي.
شنبه د زمری په 15مه نیټه د کندوز سیلو په نامه د اوړو یوه فابریکه پرانیستل شوه او په کار پیل وکړ. په هغه غونډه کې چې له همدې عمله جوړه شوې وه، سیمه ییزو مشرانو، سپینګیرو او مخورو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې دغه فابریکه په کندوز کې لومړنۍ فابریکه ده چې د دوه تنو ملي پانګوالو حاجي داد محمد لوبري او حاجي غلام محیالدین خان آبادی په ګډه پانګه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. ویل کېږي چې په دغه فابریکه باندې یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دي او په اتلس میاشتو کې سر ته رسېدلې ده. د دې فابریکې نقشه، ډیزاین او ساختمان د پاکستاني انجینیر رانو لخوا شوی دی چې په ورځ کې 200 ټنه غنم اوړه کولای شي. د دغه فابریکې د یو تن پانګوال حاجی غلام محیالدین په وینا دغه فابریکه د اته رنګه اوړو د تولید ځواک لري او د ښار کلچپزان به د بهرنیو اوړو له خرید نه بې نیازه کړي. دغه راز ویل کېږي چې د دې فابریکې د اوړو کیفیت نسبت خارجي اوړو ته ښه ثابت شوی دی او ریټ یا بیه هم د بهرنیو هغو په نسبت په سلو کې لس کمه ده. په دغه فابریکه کې فعلا شپېته تنه کار کوي چې په وروسته کې به د فابریکې د فعالیت په پراخېدو سره تر 2000 تنه کارګرانو پورې مصروف کړلای شي. اوس دغه فابریکې ته 10,105 کیلویی بوجۍ غنم د شمال ولایتونو څخه رانیول شوي دي او دغه رانیونه دوام لري. ویل کېږي که چیرې د شمال سیمو غنم کفایت ونه کړي، دغه فابریکې ته به له قزاقستان، استرالیا او ازبکستان څخه غنم راوارد کړلای شي. معلومات له مخې دغه فابریکې ته د کندوز برېښنا ریاست د مامورینو لخوا یو ځانګړی ترانسفارمر چې 410 کیلو واټ امپیر ظرفیت لري نصب او منتاج شوی دی. د فابریکې د یو ساعت برېښنا مصرف 400 کیلو واټه اټکل شوی دی.
په کندوز کې مو د تقریبا یو نیم میلیون ډالرو په لګښت د وړو د فابریکې د جوړېدو واورېدل چې پانګوال یې ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به ګڼ کارګران په دې فابریکې کې په کار وګمارل شي. د کندهار د ډنډ په ولسوالۍ کې بیا د ملي پیوستون د پروګرام له مخې نوې پروژې پرانیستل شوې دي. د ملي پیوستون د پروګرام مطابق کلیوال د خپلو مشکلاتو او اړتیاو مطابق وړاندیز کوي، بیا د ملي پیوستون د پروګرام مسؤلین له څېړنې وروسته لاس په کار شي. د ډنډ په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون له نویو پروژو مو له کندهاره جاوید احمد وفا خبروي.
د کندهار د ډنډ په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام اړوند پرې نوې پروژې پرانیستل شوې. د کندهار د کلو د پراختیا او بیارغونې رئیس انجنیر احمد چاپیرالي وویل دغه پرمختللې پروژې به د ډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو کلو کې د راتلونکو درو میاشتو په بهیر کې ترسره شي.
پروژې نوې تاثیر اول د کلچابات په کلي کې د زمین پر پروژه ده چې مجموعي لګښت یې څلېرویشت زره پنځه سوه اتیا افغانۍ په دې کې شریفل
د ټنګ پولیس والی کې مو د ملي پیوستون د دریو پروژو د پلانستلو واوریدل. د راډیو لوي خبرتیا وروسته به د انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې د مصارفو په اړه واورو.
آزادۍ رادیو ته غوږونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو رمبی ځان خبر.
تاکل شوه ده چې د وژی په وښتمی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د قانون د نه دیرشمې مادې له مخې کاندیدان کولای شي چې د دیرشو ورځو په مخه انتخاباتي مبارزه وکړي او اته څلوېښت ساعته مخته د وژی تر وښتمې باید له مبارزې لاس واخلي. خو په قانون کې د انتخاباتي مبارزې د مصارفو حد نه و ټاکل شوی. اوس په دې اړه پریکړه شوې ده. له کابل څخه حمید مومند.
دا ټاکلو د سمندګر دفتر یو وین سلطان احمد بهند شنبه پورس د ټلیفون په لیکه د ازادې راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې کاندیدان کولی شي چې د خپلو تبلیغاتي کمپاینونو لپاره اووه نیم لکه افغانۍ او د ولایتي شورا او د کاندیدانو د تبلیغاتي کمپاینونو لپاره درې لکه پنځه اویا زره افغانۍ ټاکل شوي دي.
کمیسیون تصمیم نیولی ده چې د کاندیدانو د کمپاین د مصارف په هکله محدودیت وټاکي. د دې لپاره چې هر کسان چې ډېر امکانات لري د ډېرو امکاناتو څخه زیات ګټه وانخیستلی شي او نور کسان هم وکولی شي چې خپل حد او توان پورې د کمپاین په وخت کې ورنه استفاده وکړي. یا په بل اصطلاح موږ غواړو چې د غیر قانوني پیسې نه عمدتاً باید جلوګیری وشي. نو دې له خاطره ولسي جرګې کاندیدان کولی شي تر اووه سوه پنځوس زره افغانۍ مصرف کاندي. همداشان ولایتي شوراګانو ته نیمایي پیسې ورته تخصیص ورکړل شوې ده.
ښاغلی بهین زیاته کړه چې هیڅ کاندید نشي کولی په خپلو تبلیغاتي کمپاینونو کې له ټاکل شوي برید څخه زیاتې پیسې ولګوي او د کاندیدانو لخوا د سرغړاوي په صورت کې به د شکایتو د اورېدو خپلواک کمیسیون له قانوني چلند څخه کار واخلي. د ټاکنو د سمونګر دفتر کاندیدانو ته اجازه ورکوي سو له هغو کسانو څخه چې د رایې اچونې کارتونه ترلاسه کړي دي اعانه هم راټوله کړي. خو ښاغلی بهین زیاته کړه چې دا اعانه باید له پنځوسو زرو افغانیو څخه زیاته نه وي. د ولسی جرګې او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره شاوخوا شپږ زره کسانو ځانونه نومولې دي او له پلان سره سم دوی کولی شي چې د زمري د میاشتې له شپږویشتمې نېټې څخه یوازې د یوې میاشتې لپاره تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي. له بلې خوا د دغو ټاکنو د څارنې لپاره چې له پلان سره سم د وږې د میاشتې په اووه ویشتمه نېټه به ترسره شي تر اوسه پورې څوارلسو کورنیو او شپږو نړیوالو ټولنو څلورویشتو ګوندونو او همدار څلور څلوېښتو خپرنیزو ادارو د ټاکنو د سمون له ګډ دفتر څخه باورلیکونه ترلاسه کړي دي.
د حمید مومند په راپورټ کې مو واورېدل چې د انتخاباتو کمیسیون کاندیدانو ته د مصارفو حد ټاکلی دی چې د دغه حد لپاره د ولسي جرګې کاندیدانو ته د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ونیم لکه او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته د هغه نیمایي حد ټاکل شوی دی. خو دا جوته نه ده چې د دغه مصارفو اندازه به څرنګه ټاکل کیږي چې دومره مصرف شوی دی. افغانستان د نړیوال روغتیایي سازمان د تیر میلادي کال د کلنی رپورټ پر بنسټ یو له هغو هیوادو څخه دی چې د کوچنیانو مړینه پکې ډیره ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د نورو روغتونونو په تناسب د کابل د اندراګانډي روغتون مجهز او لوی دی، خو د دغه روغتون له کارکوونکو پایوازان څه شکایت لري. د اندراګانډي د روغتون له حاله به له کابل څخه د فرشتې جلازې په رپورټ کې خبر شو چې د یوه بستر کوچني په شړه پیلېږي.
ګلالۍ د خپلې نمیاشتنۍ لور سخته لاستر ځنې په دې تمه ناسته وه چې که یې کوم ډاکټر پوښتنه وکړي. د اندراګانډي د ماشوم روغتون ته ورغلی وم. دا په افغانستان کې د ماشومانو د درملنې یوازنی ستر مرکز دی. د عاجلو ناروغانو په هره خونه کې لږ تر لږه شپږ اووه کټونه ایښودل شوي او په هر کچ په بېلابېلو ناروغیو اخته درې څلور ماشومان پراته دي. زه تر ټولو وړې ناروغې ته ودرېدم. بڼه یې الوتي او تر سیروم لاندې یې ژر ژر سا غورځوله. د هغې له مور ګلالۍ مې د ناروغۍ پوښتنه وکړه.
دا مریضه وه، زما شیدې نه خوړل، د بزې شیدو مرکوه چې داشان شلو اکسم لویسته اینم ته دوکر دی تیر کړل. زه خو مریضه وم، په خپله مال نه ورکول، خو زه مریضه وم. دا د مرۍ کې مې څه ګلۍ دي ازلې غوندې هغه را مې ناغلي وي، څه په خپله مریضه شم، ګردو کې مې شګه وه. نو زه مریضه شم، سه شیدو مې وچشنو کم شنو کم شو بیا مې د بزې شیدو ورکوه چې ما د بزې شیدو مې ناغلي څه بهزما نه خوړ نه د خولې درس د خولې نه شله وو د بزې شیدې چې خوړم بیا چې ته پراخت کوم.
د ګلالۍ د زور کټ سرته لس پنځلس شنه دبلي رنګارنګ پلاستیکي بوتلونه دې کاسه لوښي کودي او خواړه تر سترګو کېږي. ته به واده عاجلو ناروغانو په خونه کې نه په کوم پخلنځي کې یم. ګلالۍ د شمالي اوسېدونکي ده. دا وایي مجبوره یم چې دا ټول شیان له ځانه سره وساتم، ځکه د روغتون کارکوونکي له دوی سره مرسته نه کوي او پایوازان یوازې یوه بله ورځ د دوی د لیدو اجازه لري. هغه کلیواله ښځه وه، ویل یې یوازې یو بل سار ډاکټران د دې لور ګوري، نور د خدای په هیله ناسته ده چې څه به ورباندې وسي. په همدې کټ دوه ماشومان نور هم په ورته ناروغۍ اخته پراته دي. نړیوال روغتیایي سازمانونه په افغانستان کې ناوړه اقتصادي، ټولنیز او روغتیایي ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو د پیدا کېدو سبب بولي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو سره د مرستې اداره یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو او مندو حالت په ډېر سخت بحراني حالت کې بولي. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشره سیسیلیا لوتیس وایي په هر لک کې شپږ زره افغاني مېرمنې د ولادت او یالدې سره د تړلو ناروغیو له وجې مري، او په سلو کې شل افغان ماشومان د اسالونو، ملاریا، افسي او شدیدو تبو له وجې پنځه کلنۍ ته نه رسېږي. د اندراګانډي د ماشوم د روغتون رئیس ډاکټر عبدالسلام جلالي وایي هر ورځ په یادو سوو ناروغیو څه ناڅه دوه سوه وخته ماشومان له دوی سره بستر کېږي.
په دې نږدې راتلونکي کې خپل یو بل لویه برخه چې د جراحي بلاک دی هغه افتا کوو، او څلور میاشتې او پنځه میاشتې وروسته به لوی پولیکلینیک افتا کېږي.
ښاغلی جلالي وایي دا په افغانستان کې یوازنی روغتیایي مرکز ده چې د ماشومانو د درملنې لپاره کار کوي، او هره ورځ څه ناڅه سل ماشومان تر درملنې وروسته له دې روغتونه رخصتېږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشرې سیسیلیا لوتس د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي ټول افغان ماشومان په تېره بیا نجونې د نړۍ د هر بل هیواد د ماشومانو په پرتله ناوړه حالت لري. دا وایي په ډېر اسانه کېدای سي چې د افغانو ماشومانو د دې بې وخته مرګونو مخنیوی وسي، لکه پاک اوبو ته لاسرسی او د نظافت مراتول.
د اندراګانډي د کوچنیانو د روغتون د وضعیت حال فرشتې جلالزی راکاوه. د نویم میلادي لسیزې په پیل کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو سره په مرکزي آسیا کې اسلام بیا راژوندی شوی دی. اسلام ژورې ریښې لري. د اسلامي هیوادونو او مرستندویانو په مالي ملاتړ د مرکزي آسیا په هیوادونو کې نوي جماعتونه او ښوونځي جوړیږي، او د دغو هیوادونو زیات شمېر اوسېدونکي په خپل اسلامي هویت ویاړي. په دې اړه د لیکنو د لړۍ په لومړنۍ برخه کې د ازادي راډیو د خبریالې ګلناز سید عظیم وو په مرکزی آسیا کې د اسلامي هویت په اړه د خلکو د احساساتو مسلې ته کتنه کړې ده، او دغه مطلب جان خالق کوزی ژباړل دی سره وایو.
د مرکزی آسیا له هر اوسیدونکو نه چې سړی وپوښتي مسلمانې، نو یو ځواب ورکوي او وایي چې الحمدلله. دوی په دغه ځواب سره د خپل دین ټینګار کوي. دغه پوښتنه کومه د تعجب او حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د تاریخي مرکزی آسیا اکثریت خلک مسلمانان دي. د سیمه ییزې سروې له مخې د مرکزی آسیا په سلو کې 95 کسان نن ورځ ځان مسلمانان بولي، لکه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې چې یو سړی وایي:
ما سعود دینی ندارم، لیکن الحمدلله خدمت میشناسم مسلمان.
زه د اسلام په اړه کوم خاص معلومات نه لرم، خو الحمدلله مسلمان یم. اسلام موږ ته وایي چې بد کارونه باید ونه کړو، باید چې صادق او رښتینی اوسو، شراب به نه څښو، نورو انسانانو ته باید چې درناوی وکړو، خلاص فکر او نرم زړه باید ولرو. که موږ دغه اصول عملي نه کړو، نو موږ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لارې سیخ نه یو. دا چې د مرکزی آسیا هیوادونه د نړۍ له نورو مسلمانانو سره ګډ مذهب او دین لري، خو ځان ته جلا سیاسي او کلتوري تاریخ هم لري. اسلام مرکزی آسیا ته په اتمې پیړۍ کې رسېدلی او خلک یې د سعودي عربستان او ایران په پرتله منځلاري دي. د سکاټلند د ګلاسکو د پوهنتون د دینی او مذهبي څېړنو د څانګې مشره منا سیدی خوایي د منځلارۍ یا مینروی نور علامې هم په دغو هیوادونو کې لیدل کیږي. د مرکزی آسیا په تاریخي سیمې کې د سنی اسلام حنفي مذهب جاری دی. د میرمن صدیق په وینا، حنفي مذهب د څلورو سنی مذاهبو په منځ کې نو مفکورو ته خلاص دی. دا وایي:
حنفی مذهب د څلورو سنی مذاهبو نه یو دی. څلور مذاهب شافعي، حنبلي، مالکي او حنفي دي. حنفي مذهب په آسیا کې ډېر پراخ دی. جنوبي او ختیځ آسیا او دغه راز ترکیه او اروپا ته پراخه سوی.
خدا چې مرکزی آسیا له ډېرې مودې راهیسې خاص اسلامي هویت درلود، په عین حال کې د اوږدې مودې لپاره د روسیې او نورو اغیزمنو واکمنو هیوادونو په شمول د پردیو تر تسلط لاندې هم پاتې شوې ده. له 1991 میلادي کال مخکې، یعنی د شوروي اتحاد د ړنګېدو څخه مخکې، کمونیستو چارواکو د مرکزی آسیا په هیوادو کې د اسلام مخه نیوله او زیات شمېر مسجدونه وران او په ځای ودانۍ جوړې کړې وې او د روحاني عقیدو په ځای به غیر مذهبي ارزښتونه هڅول. دا مهال په مرکزی آسیا کې د اسلام اغیز تر سترګو کیږي. دا چې اسلام په سیمه کې نوی را ژوندی شوی، نو زیات شمېر کسان یې د یوې نوې پدیدې په توګه هرکلی کوي. د قزاقستان د الماتی په ښار کې 26 کلنه الویرا چې له کوره په حجاب کې وزي، په یو رستوران کې اشپزه ده. دا وایي:
ең таза дін ислам дін деп есептеймін. سوندستان اوس اسلام دین قبولدادم.
از ما د اسلام په نړۍ کې ډیر سپیشل دین دی او همدا دلیل دی چې ما اسلام ټینګ کړی. ان شاء الله دا دوهم کال دی چې ما په منځ پایل کړی. لکه مې ورته چې په اسلام ټینګ سره یم، د ژوند په حق مې فکر بل ډول سوی. سما فکر ډیر بدل سوی. د جهالت په دوران کې به مې شرط شل او د دوخانیاتو په وړاندې مې هم عمل سم نه وو. اوس دغه ټول شین سما په نظر سم نه دی او غلط دی.
په داسې حال کې چې په مرکزی آسیا کې د مسلمانو هیوادونو او مرستندویانو په ملاتړ نوي مسجدونه جوړیږي، په مقابل کې سیالۍ هم کمزوري نه دي. د سیمې پخوانی کمونستان چې اوس یې ملتپالي حکومتونه جوړ کړي، د مسلمانانو د پراختیا مخه نیسي.
په منځنۍ آسیا کې مو د اسلام په اړه یو مطلب واورید. دا مهال په افغانستان کې د سهار 10:09 دی، یعنی یوه دقه لس نیمو ته پاتې ده. په پاتې تقریبا سباندې یو ساعت کې ګڼ مطالب لرو او ونیس پروګرام مو ژوند په شیبو کې دی. خو د خبرونې په دې برخه کې به له یوې سندرې وروسته په افغانستان کې د جګړو په اړه د پاکستان د پوځ څرګندونې واورئ.
بمن کی شین خالی لیلا زبلے ونش تپ مینار کی کچھ لیلا رنگ بن جم بمن کی شین